سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تمو از فريده سيال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سم باندې اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په زابل کې د طالبانو سميزو چارواکو ویلي نن یې د وی خزې په ګډون نه هتنه پادرو وهلې دي د طالبانو د سري محکمې په لمه کې راغلي د کسان په غلا نه مشروع اړیکو د غیر شرعي ودونو په تور په درو وهل شوې دي د راپور پر بنسټ وخت د طالبانو لستنی دورو سره په تیر دوه کلونو کې څو سوتنه د بیلابیلو تورونو له کبله په درو وهل شوې دي د طالبانو د اقدام د بشري حقوقو د هغې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوې دي د کابل جلال آباد لوی لار لغرسکا د تیکو د خویدو لکبله د ترافیکو برمخ تړل شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼه د فواید عامي وزارت په حواله ویلي دي چې د لار د هډول تک لاتک برمخ تړل شوې ده په خبر کې له ټولو مسافر او موټر چلوونکو غوښتل شوې دي چې پر دې لارې تر بلې خبرتیا پورې له تک لاتک څخه ډډه وکړي د راپورونو پر بنسټ په ورځني ډول په زرهاو مسافر او موټر چلوونکو د کابل جلال آباد پر لوی لارې تک لاتک کوي د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څرونجونی په سین کې ډوب شوې دي د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل د انجونی هغه مهال په سین کې ډوب شوې چې د مهمه ولسوالۍ پتنګشي وسیمه کې دی او لړزان پل څخه تیریدي او پل یوې خواته په کګیدو سره سین ته ولوي دی او ډوب شوې د دغې سرچینې په خبره تر اوسه د دې انجونو جسدونه نه دي پیدا شوي خو د سیم خلکو ازادي راډیو ته ویل دي چې د انجونو د پیدا کولو لپاره یې پلټنې پیل کړې دي د ملګرو ملتونو یوې اداره وایي چې د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورل هڅې روانې دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا ویلي یوازې په درنه ښار کې د مړو شو شمېر 1300 ته رسېدلی دی د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 1300 کسان له هم تری تم دي او یو سلاویا نور کسان د لیبیا د ختیس په نورو برخو کې مړه شوي دي او چا ویلي اټکل کیږي چې د مړو شو کسانو شمېر زیات وي ځکه په نورو کسانو پسې د پلټنې او ژغورنې عملیات په پرله پسې ډول روان دي خو د درنا ښاروال ویلي چې په دې ښار کې ښایي 1000 کسان مړه وي د 10 ورځې مخکې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله د درنا ښار پلونه او د اوبو بندونه ونړېدل چې د لوی تبي ناورین د سبب شول او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 اورونو کرکټي شاکپ په فاینل یا پایلوبه کې ماته ورکړه د سپتمبر پر 18 په کولمبو ښار کې شوې د دې لوبې ټاس سریلانکا وګټه او نمړې د بیټینګ کولو پریکړه وکړه د سریلانکا ټول لوبډله په 14 اورونو کې په 500 منډو اوټ شو د هند محمد سیراج په 2 اورونو کې د یو شمنډو په ورکولو سره تر ټول ډېرې وکټې شپږدانی واخیستي په دې کې په اور کې د لورو لوبغاړو اټکول هم شامل و د نوموړي ترڅنګ هرډیک پانډیا درې او جسپریت بومبرا یو وکټه واخیسته د هند توپهونکو د سریلانکا ورکړ شوی هدف په شپږ اشاریه و ورونو کې بغیر د کومې وکټې له غورځېدو پوره کړ بوشمن ګیل وویشته ویشان کشن در ویشمن دي جوړې کړې دي محمد سراج د لوبي غوره لوبغاړي جایزه واخیسته د ګیس پر دیرشمه پیل شوې د ټورنمنت کې افغانستان پاکستان بنگلاديش او نیپال هم و چې ځینې په نومړي او ځینې په دویم مرحله کې لسیالي و بهر شول خبرونه مو اوریدل له وړاندې درته دا مطالب لرو وړاندې بر سره واورئ چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغې ښار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده په دې اړه مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیلې منزی کاکړ سره هم خبرې کړې دي چې جزئیات به درته وروسته خبرو کو د به هم سره واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي هغه امریکایي ته خبرداری ورکړی دی چې یو افغان نجلۍ په فرزندۍ اخیستې ده د قاضي ویلي دی چې دغه په اصل کې د انسان تښتونې په معنا ده دا چې ولې د دغه امریکایي لپاره د دغه افغان نجونې اخیستل د انسان تښتونې په معنا ده دا هم درته په راپور کې وایي په کونړ کې بیا د وی موسیل خو خلکو ته مرستې وشل شوې دي
زه خپل مایې ما کور کې نور مالیلین هم لرم یو مې خور ده یو مې ورور ده موږ درې نفر مالیلین یو خو د خیر الناس موږ سره ډېر کومکونه مختم کړي دي موږ ته ډېر خوشحاله یو موږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي
په دې اړه به هم را سره واوري چې آسیایي لوبو ته طالب چارواکي، البته د طالبان د حکومت لخوا لوبغاړي ورځي، خو هېڅ یوه ښځینه لوبغاړی پکې نشته. دا چې ولې او دغه وخت ځینې لوبغاړي اوس چیرته دي، په دې اړه په وړاندې جزئیات لرو. ملتیان غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د پایل مطلب په دیو کروچې په پاکستان کې او په ځنګړ ډول په اسلام آباد کې وشمیر افغان کډوال دي تاندېخمن دي چې په دغه پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه ښار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده. د شورا مسؤلین وایي د پاکستان له کراچۍ ښار څخه د دغو نیول شوو کسانو لړۍ اوس اسلام آباد ته رسېدلې او په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې او څرګندونې روانې دي.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي چې په دغه ښار کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. د دې شورا د عامه اړیکو رئیس عبدالبصیر د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیس په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې کوي.
گرفتاری ها ویخی جریان داره، وضعیت بسیار بحرانی است. حتی دیروز
نیوانی روانی دی، وضعیت نازک ده. دوی د ډیول لس پسیمه که کورونو تنه نواتل او حقایی و پلاتل. دوی په چک پوینټونو کې خلکو څخه د دوی د اسناد غوښتنه کوي. د پاکستان صدر اعظم دا کار خورا جدي نیولې. د افغانانو نیول ډیر جدي شوی دی.
خو هغه ونه ویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا څومره افغانان نیول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال ظاهر بهان له افغانانو د پښتنو ګرویګنو او د هغوی د نیولو په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په خپل ایکسپانا یا په خوانی ټویټر کې د زینو سرچینو په حواله لیکلی چې پولیسو د یکشنبه په ورځ د اسلام آباد په سبزی منډوي کې له 200 زیات افغانان چې پر کار بوختو نیولې دي، خو دا شمیره په رسمي ډول د کومي سرچینې له خوا نه ده تایید شوې. د وضعیت هغه افغانان چې د ویزو مودې پای ته رسیدلی ډیر اندیښمن کړي دي. د پاکستان په اسلام آباد کې پیکی عزیزی ازادي راډیو ته وویل
نیول ډیر جدي شوي دي. دا چې ویزه نه لرم موږ هره شیبه ډارېږو. زه غواړم چې ویزه ترلاسه کړم خو ډېرې پیسې پرې لګېږي. زه پوهېږم چې زموږ سره به څه کېږي. ډېره په اندېښنه کې یم.
مردم اسایتم متارجک شده رئیسه. بسیار مشکلات ویزه است.
مخکې له دې چې په اسلام آباد کې د نیولو لړۍ چټکه شي، د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بې اسنادو افغانانو نیول زیات شوي وو. نجیبه چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالۍ د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویل
پولیس هر ورځ موږ په منطقه کې ګرځي او زه خپله ډېره زیاته بېرېږم، ځکه چې ویزه مې پای ته رسېدلې ده، فامیل مې هم راسره دی او د استوګنې لپاره زموږ اسناد نشته. نو د پولیس لخوا به حتماً یا نیول کېږو یا به جبران بېرته افغانستان ته موږ استوي یا به مو زندان ته بیایي. داسې یو مرجع هم نشته چې زموږ حمایت وکړي او زموږ سره مرسته وکړي.
تیره اونۍ د پاکستان سرپرست لومړی وزیر انورالحق کاکړ اعلان وکړ چې اسلام آباد د هغو افغان کډوالو د نیولو لپاره ګام اخیستی چې لا قانوني ویزو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي. د افغانانو د نیولو لړۍ په لومړي ځل د پاکستان له کراچۍ ښار پیل شوه. په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیلې منځه کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیره یوه اونۍ کې 1545 افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. بلخوا د جریمی په نوم یوه لایحه په ځینو واټس اپ ګروپونو کې لاس په لاس کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان د حکومت لخوا د هغو افغانانو لپاره چمتو شوی ده چې د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. یاد لایحه چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورای خبرول هم تایید کړي، په کې ویل شوی د هغه کسانو چې د ویزو پای ته رسیدو مودې له 2 اونیو تر 1 میاشتې پورې وي $500، تر 3 میاشتو پورې $200 او د یو کال لپاره $400 جریمه کیږي. د دې لایحې په وروستۍ برخه کې ویل شوی هغه کسان چې د پاکستان له هوایي ډګرونو د وتلو پر مهال په خپلو اسنادو کې ستونزه ولري $800 جریمه کیږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه د قانوني اسنادو سره سره د افغانانو د نیول کېدو او د دې لایحې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه ښار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې وه. د اندېښنه وروسته له هغې ده چې په کراچۍ ښار کې هم ډېر شمېر افغانان نیول شوي دي. په دې اړه موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منزی کاکړ سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ورنه دا پوښتلې دي چې اوس مهال په تازه ډول باندې څومره افغانان نیول شوي دي.
خلی کاکړ دا ټول کډوال چې نیول کېږي کڅم تاسو مخکې مویل دي چې په دې کې زیاتره هغه کسان هم دي چې دوی قانوني اسناد لري. دا چې اوس په اسلام آباد کې هم د لړۍ پیل شوې ده هلته چې کوم افغان کډوال اوسېږي هغوی هم په همدې تور نیول کېږي چې دوی قانوني اسناد نه لري کنه هلته بل څه خبره ده؟
او بالکل دا پاکستان وزیر اعظم چې کوم دې هم اعلان کړی دی چې موږ به پاکستان نه سمره هم ان ډاکومنټډ افغانان بیا به واپس افغانستان ته لیږو. او خو دلته لبد امرغه چې کوم ریجسٹرڈ افغانان وی اهم نیول کړي او خاص کر د کراچۍ کې چې د 13 افغانان ولیدو ونیول نو پخ کې چې زما سي زیاتره افغانان سره ملاقات وشو پاکي اویا فیصد هغه افغانان د چا سره چې کارډونه وو پراپر ډاکومنټس وو د دې نه باوجود پولیسو نیولي وو او د دوی چې کوم کارډونه وو دا وو هغه پولیسو څیړلي وو.
اغلی کاکړ دغه افغانانو سره چې مو خبرې کړې دي په ځانګړي ډول هغه کسانو سره چې په کراچۍ ښار کې د دې افغانانو مشري په لاس کې لري یالته د مهاجرینو کم دفترونه لري دوی ویل کم کارتونه چې دوی ته ورکول کېږي بیرته پاکستان حکومت نه مني. دلته د پاکستان حکومت ادا څه ده ولې دغه کارتونه دوی نه مني؟
کم کارتونه چې دوی ته انیشیال د پاکستان ګورنمنت ورکړي دي دا د نادرا د فاز جاری شو دي او په دې کې دا کوم پی آر کار دي د دې چې کوم ایکسپایری ډی ټو دا دیرشم جون وو بیا دې ختم شوی. خو دلته په پاکستان کې مثلا دوه کاله پس دا کارونه بیا رینیو شي. خو دا ځل چې وو کنه دوی رینیو کول په ځای یو نوټیفیکیشن جاری کو چې تر څو پورې موږ د دوی د رینیول لپاره څه پروسیس نه یې اډاپټ کړی تراغو پوری باید دا افغان کډوال چې دینده شي استړي د څوک سي پی او آر کارت یا ایس ای سی کارت لري. خو لبه دا ورغ دلته چې بیا موږ عدالتونو ته هغه لیټر ورس کاره کو نو عدالتونه د خپل ګورنمنت یا خپل ملک په نوټیفیکیشن باندې یقین نه ساتي. دوی وایي چې موږ بوا دا نوټیفیکیشن خپل د فیډرل ګورنمنت د اسلام آباد نه را ویریفای کوو چې آیا دا صحیح ډاکومنټ دی کنه. د دې نه پس بیا موږ د افغانان ریلیز کوو.
هغه لیکه دغه مهاجرینو د نیول کېدو په اړه باندې ځینې سازمانونه په اسلام آباد کې کار کوي لکه یونیسیار یا نور دفترونه دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ تاسو مخکې هم په خپلو مرکو کې ویل دي چې په دغه نیول شو افغان کډوالو کې ښځې شته ماشومان شته دغه سازمانونه په ټوله کې ولې اقدام نه کوي؟
دغه سازمانونو سره زمونږ چې کله هم خبرې شوي دي نو دوی مونږ ته ویایي چې مونږ په خپل لیول باندې د پاکستان ګورنمنټ سره خبرې اترې روانې دي. خو بیا که چې مونږ نتیجه ګورو نو د افغان کډوالو چې کوم نیول وو چې کومه لړۍ ده هغه نه ده درول شوي چې اوس په کراچۍ کې خاص کر چې کوم رجسٹرډ افغانان دي هغوی هم ځانونه تر خپلو کورونو پورې محدود وساتلی دي او د ویرې د وجې بار نه شي راوتلی او دلته د هغوی چې کوم کاروبارونه دي هغوی ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل ځکه چې دوی د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی. نو اکثره افغان کډوال چې دي هغه دا شکایت کوي چې دوی چې کوم ګودامونه او دا د هغه نغلاوي شوي دي ځکه چې دوی خو خپل هلته پیرا نه شي ورکولی او د دوی د نیولو خطر دی ځکه دوی خو کارډونه لري خو د کارډو والا هم نیول کړي. نو په دې ویره دوی خپل ځانونه تر کورونو محدود ساتلي دي او هغه دا اوس دا شکایت لري چې زموږ سره اوس دومره پیسې هم نشته چې موږ دوه وخته مړۍ پیو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزا کاکړ و چې دغه افغان کډوالو د نیول کېدو تازه جزئیات را سره شریک کړه.
facebook.com/azadiradio
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. یو شمېر خزینه ورزشکاران یا سیل اوبه ته د طالبانو حکومت لخوا د خزینه ورزشکارانو د نه لیږد پرېکړې د ورزشي ټولنې په تېره بیا د ښځو لپاره یو نه جبرانیدونکی ګزار بولي. د راپورونو له مخې د چین په سیل اوبو کې د ګډون په موخه به د 19 ورزشي لوبو 133 افغان ورزشکاران هغه هیواد ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت لخوا په دغه سیالیو کې خزینه ورزشکارانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکي آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پرېکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخې ښځینه ورزشکارې ارزو محمدي ازادۍ رادیو ته وویل:
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو منع کول به په سپورټ ټولنه کې د ښځو د شاتګ لامل شي. که موږ کلونه هم هڅې وکړو نه شو کولی جبران یې کړو. موږ هیله لرو چې د طالبانو حکومت به زموږ د ښځو غږ واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنون و اجازه ورود به این مسابقات را بدهد.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغان ورزشکارې زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل:
زه د یوې ښځینه ورزشکارې په توګه د یوې نجلۍ په توګه اعتراض کوم چې ولې ښځې په آسیایي سیالیو کې ګډون نشي کولی. د سپورټ په ډګر کې میرمنو پوره هڅه وکړه چې د نړیوالو لوبو کې په ځانګړې توګه آسیایي لوبو کې برخه واخلي، خو اوس اجازه نه ورکول کېږي. ولې دا نه یوازې په ښځو او د اولمپیک په ملي کمیټه بلکې په نارینه ورزشکارانو هم منفي اغېز لري.
د راپورونو له مخې د روانې میاشتې په پای کې به په 19 بېلابېلو لوبو کې 133 افغان نارینه ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ شي. ومو غوښتل په آسیایي سیالیو کې د افغان میرمنو د نه ګډون په اړه د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نظر هم واخلو، خو د دې ادارې ویاند اتل مشواني په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویټرز د راپور په غبرګون کې ازادي رادیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي وو: د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2022 کال د اګست په 15 په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډېرو فعالیتونو منع شوې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکایي سرتیري لخوا د یوې افغاني ماشومې د فرزندۍ اخیستلو پرېکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او انسان تښتونه ده او باید لغوه شي. ایشوټ پریس په دې وروستیو کې راپور خپور کړی دی چې پکې راغلی دی: د افغانه ماشومه په 2019 کال کې کله چې د 2 میاشتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او کورنۍ یې ووژل شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یو افغان ماشومې په فرزندۍ اخیستلو پرېکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه وزارت ویلي چې دغه حکم انسان تښتونه ګڼل کېږي او باید لاغو شي. اسوسییټډ پریس په دې وروستیو کې په دې قضیه کې ترلاسه شویو اسنادو ته په اشارې سره په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې کله څلور کلنه ماشومه په امریکا کې خپل افغان خپلوانو ته ونه سپارل شي، د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره به د متحده ایالاتو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. دغه شان ویل شوي چې دغه عمل نړیوال امنیتي تړونونه هم له ګواښ سره مخ کولی شي او د اسلامي سخت دریځو لخوا د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستل کېدای شي. د افغان ماشومه په 2019 کال کې چې 2 میاشتنۍ وه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او پلار او مور او 5 خویندې ورونه یې ووژل شول. هغه د امریکا په یو پوځي روغتون کې له څو میاشتو درملنې وروسته خپل نوي واده شوي تره زوی ته تسلیم شوه. جاشوا مس چې هغه مهال په افغانستان کې و، ماشومه یې د امریکا په یوه پوځي روغتون کې ولیده او هوډ یې وکړ چې هغه خپل کور ته بوځي. د محکمې د اسنادو له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیري جاشوا مس او میرمنې یې سټیفنی دغه ماشومه په رسمي ډول د ویرجینیا ایالت په یوې محکمې کې د دې افغان جوړې له خبرولو پرته په داسې حال کې په فرزندي اخیستې وه چې دغه ماشومه په افغانستان کې وه. د افغانستان د پخوانی قانون له مخې یوازې د افغان الس له امریکایي مسلمانانو کورنۍ کولی شي ماشومان په فرزندي واخلي. د امریکا غږ د راپور له مخې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني په څو ورځو کې د دغې امریکایي کورنۍ لخوا د دغه ماشومې د فرزندي اخیستو لپاره د معافیت سند لاسلیک کړ، خو دغه سند هیڅکله ونه لیږل شو. په هغو کلونو کې چې ماشومه په افغانستان کې وه، جاشوا څو ځلې له کورنۍ سره یې اړیکه ونیوله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ماشومې ته اجازه ورکړي څو د درملنې لپاره امریکا ته راشي، خو دغې جوړې د هغه له لیږلو ډډه وکړه. بیا د جاشوا مس په مرسته د دغې ماشومې د تره زوی کورنۍ د 2018 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکا ته ولاړه. دغه افغان جوړه ادعا کوي چې جوشوا او میرمنې امریکا ته له رسېدو 15 ورځې وروسته له دوی څخه ماشومه وتښتوله، خو جوشوا وایي چې ده او میرمنې د ماشومې قانوني مور او پلار دی او د هغې د ژغورلو لپاره یې خپل عیسوي عقایدو سره سم عمل کړی دی. د ښاغلي مست وکیلانو د محکمې په تیرو اسنادو کې لیکلي چې هغه او میرمنې په ښه نیت دا کار کړی او دوی د ماشومې د ساتنې لپاره او هغې ته د ښکلي کور په جوړولو کې د شخصي لګښت او قرباني ورکړي. د اسوسییټډ پریس په راپور کې دا هم راغلي چې دوی په 2019 کال کې د سیمه ییزې محکمې قاضي قانع کړی و چې ماشومه په افغانستان کې ده او تابعیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د عدلیې وزارت لیکلي چې ماشومه هیڅکله بې تابعیته نه وه او محکمې د متحده ایالاتو د سمندري سرتیری قصدي غلط بیان باندې تکیه وکړه او متحده ایالاتو ته د راوړل شوې ماشومې د ساتنې مقررات یې له پامه غورځولي. د عدلیې وزارت وکیلانو لیکلي هغه سخت زیان چې د مس کورنۍ ماشومې د هغه کورنۍ او متحده ایالاتو ته اړولی دی دوام لري او دا لا د اندېښنې وړ خبره ده چې ماشومه تر نن ورځې پورې د مس له کورنۍ سره پاتې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز به په ختیځ کې کندړ ولایت ته ورشو. د خیرالناس ټولنې لخوا د هیواد په نهو ولایتونو کې 1,200 بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې ویشل شوې دي. دغه مرستې چې هرې یوې کورنۍ ته د نږدې 4,000 افغانیو په ارزښت اوړه، بوره، غوړي، وریجې، لوبیا، شین چای او نور شیان ورکول شوي دي. یاد خوراکي توکي د یو شمېر لندن میشتو افغانانو په مالي همکارۍ اخیستل شوي وو. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خیرالناس ټولنې یو تن مسؤل سراج الدین صافی د مرستو د اندازې او د هغه د بشت د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ول سوا کورنۍ سره د خوراکي توکو توزیع لرو. درې ولایتونه نورستان، کونړ او ننګرهار کې مونږ 2,200 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې په دغه کې تقریبا د هرې کورنۍ سره د 3,200 افغانو مواد دي چې په دغه کې 50 کیلو وړه دي، 15 لیټر چې دی دا غوړي دي، 15 کیلو بوره ده، 15 کیلو دال دي، 15 کیلو لوبیا ده، یو پاکټ شین چای دی، یو پاکټ چې دی مالګه ده. درې ولایتونه شوي دي او په دې نورو ولایتونو کې لګیا زموږ فعالیت.
هغه به یاد خوراک کی توکی په لندن کې د میشتو افغانانو او په ځانګړي ډول د ذکریا مسجد د لمونځ کوونکو په مالی بس پنا اخستې دي. کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړې پرې خوختي. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي معلول مجیب الله هم د خیرالناس لخوا شوې مرسته ترلاسه کړې وایي. په کور کې درې تنه معلولین دي او نن سبا د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یو مې خور ده، یو مې ورور ده، مونږ درې نفره معلولین یو. د خیرالناس مونږ سره ډېر کومکونه مختم کړي دي، مونږ ته ډېر خوشحاله یو، مونږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي.
د خیرالناس په نوم خیریه ټولنه په داسې حال کې شاوخوا 1,200 غریبو او بېوسو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره زیات کسان بېروزګاره شوي او د بېروزګارۍ په وجه ستونزې ګالي. که څه هم چې کورنۍ او بهرنۍ مرستندویه ټولنې افغانانو سره مرستې کوي، خو د خلکو په وینا چې باید ورته د کار او دندو غم وخوړل شي، په مرستو او خیراتونو دغه ستونزې نه حل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
یو شمېر افغانان د طالب ځواکونو له تریخ چلند شکایت لري او ادعا کوي چې آن دوی وهل کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د یو شمېر کسانو لخوا د خاریانو د وهلو ټکولو ځینې ویډیوګانې هم خپرېږي. ازادي راډیو د دې ویډیوګانو خروالی نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان په دې اړه زموږ پوښتنې هم ثواب نه کړې، خو د حقونو پوهانو په خبره دا ډول چلند د اسلام او قانون خلاف دی. جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو چې د ویډیو په غږ سره پیل کړي.
د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د ادا پر بنسټ د طالب ځواکونو لخوا د وهل ټکول شوي ځوانانو د ژړا او سکرویو غږ دی. په دې ویډیو کې چې د سبت وخت او ځای نه دی معلوم، او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې یو رینجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پایپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بیلابیلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نمونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې د ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللې وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استاد سمې مشکل نیست، چپاناس ماکساس کسی طرف و طرف شور نمیخره.
موږ په منظم ډول ولاړ وو، هیڅ ستونزه نه وه. چپنه مې اغوستې وه، ماسک وو، هیڅوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دې خوا ها خوا کشی کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو. زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم. زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې طالب ځواکونو د ګریده نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شکایت دارم از امارت اسلامي کې تا جلوین قضایا او مشکلات را بگیرم.
له اسلامي امارت شکایت لرم، باید داسې قضوي او ستونزو مخه ونیسي. 15 ورځې وړاندې د روانې میاشتې په 12 نېټه په لاره روان وم، ګیره مې نه درلوده. طالبان زما مخې ته راغله او له زنې یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. غوښتل مې لاس یې لرې کړم، 15 څپېړې او لغتې یې راکړې. زه له امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جلوی انتو نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د یو ځوان د وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې دغه ځوان د دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کاروالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کار دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار او د اذیت سبب ګرځي، کې د اسلام کې او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده. ځکه چې زمونږ دین اسلام ویلي دي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نه ضرر شته په اسلام کې او نه هم ضرر رسول شته په اسلام کې. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادارو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تل د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ادعا ویردوي، خو د ملګرو ملتونو د څار سازمان او د بښنې نړیوال سازمان په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقصولو تورن کړي دي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې در تا د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو د دې سات لنډو خبرونه ده. په زابل کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي نن یې د یوې ښځې په ګډون نه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په اعلان کې راغلي دا کسان په غلا نه مشروع اړیکو د غیر شرعي ودونو په تور په درو وهل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ واک د طالبانو له ستنېدو وروسته په تېرو دوو کلونو کې 300 تنه د بېلابېلو تورونو له کبله په درو وهل شوي دي. د کابل جلال آباد لویه لار له غره څخه د تیږو د راښویدو له کبله ترافیک پر مخ تلل شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن په خپل لیک شبکې د فواید عامې وزارت په حواله دا خبره کړې ده. د لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ باندې تړل شوې ده. په خبر کې د ټولو مسافر او موټر چلونکو غوښتل شوې ده چې په دې لوی لارې تر بلې خبرتیا له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څلور انجونې په سیند کې ډوبې شوې دي. د بدخشان د امنیت قوماندانۍ ویاند سنلا کمګار ازادي راډیو ته وویل چې د انجونې هغه مهال په سیند کې ډوبې شوې چې د مهمه ولسوالۍ پټنګې شوې سیمه کې د یو لړزان پل څخه تیرې دي چې پل په کوګېدو سره سیند ته ولوېدي او ډوبې شوې. د دغې سرچینې په خبره تر اوسه د دغه انجونو جسدونه نه دي پیدا شوي، خو د پیدا کېدو لپاره یې پلټنې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي دي د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په درنا ښار کې د مړو شمېر 1300 ته رسېدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 1300 کسان مړه شوي لا هم ترې تم دي او 170 کسان نور د لیبیا د ختیځو برخو کې مړه شوي دي. اوچا ویل داسې اټکل کېږي چې د مړو شمېر لدی ډیر شي. او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 رنو کرکټ ایشیا کپ فاینل یا پایلوبه کې ماتې ورکړه. د سپتمبر په 10مه په کولمبو ښار کې شوې د دې لوبې ټاس سریلانکا وګټو نمړی د بیټینګ هوکړه وکړه. سریلانکا په ټولو 500 رنو کې یوازې په 14 رنو کې 50 منډې وکړه او ټول لوبغاړي اوټ شو. د هند لخوا محمد سراج په 22 رنو کې 20 منډې ورکړې وې او 6 وکټ اخیستې وې. چې د لوبغاړي چې د دغه لوبي غوړه لوبغاړه شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي.
Any decision on possible future cooperation
پر اټکل کې د افغانستان له حکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی.
د یو ان او ډی سی د څېړنې د څنګه له تحلیلګر سره په دې اړه مرکه لرو چې په افغانستان کې د شیشې تولید ولې ډیر شوی دی.
This is very speculative but it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې کا پر ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو معتادین وایي چې د بیکاری له عمله تر څو ځلې درملنې وروسته بیرته معتاد شوي یو.
الز پاګه کم کې مې 35 په تیرې کړې جوړ شو چې راووتلم کار نه راپیدا کې د بیکاری و بیا ډېر تخته شو.
د شکر الله په نوم یو معتاد وایي چې لار مې زما د احتیاط له عمله په ټولنه کې د شرم احساس کوي.
دا نه شا شاده شاده جاده په فکر راګی شي سره دا کده مجنون د لالا په څیر نو عاشق د دې باور ته دی په ویل چې ورا اندا غزان دا نه شبه مون سره ورته چې پکې بم کوو چې ټول دنیا مون سره ده.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پورې ډراما لرو.
ها دا کوټه ده. او دا کوټه ده، دا بيخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازه ولای مې له ډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ خبرې ضروري بولي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د امریکا اروپایي متحدین په مستقیم ډول د هغې ښیښې قربانیان دي چې په افغانستان کې جوړیږي. دا اروپایي هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره ضرورت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په ډول له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو د تولید د دوام تر څنګ د ښیښې تولید هم ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ښیښې تولید پیل او تر هغه وروسته د هر کال په تیریدو سره تولید ډیر سوی دی. اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی خو د هیروینو تولید نه دی کم سوی. هغه راپور چې په افغانستان، آسیا او اروپایي هیوادونو کې د نیول سوي ښیښې پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلو ګرامه ښیښه تولید سوې وه، خو په 2020 میلادي کال کې دا اندازه 2900 کیلو ګرامو ته ورسېده. یو این او دی سی ته څرګنده سوې چې د 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او هند افغانستان د هیروینو د قاچاقو په لاره اوښتی دی. قاچاقونکي ایران د ښیښې د قاچاقو لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان ښیښې مواد د دې دوو لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسېږي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشه یي موادو قاچاقونکي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او ښیښه انتقالوي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي، خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لویې زیرمې شته او د ښیښې تولید یوه جدي اندېښنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشه یي موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېني.
We also see evidence of ephedra cultivation getting more.
دغه ډول مغوینو چې د عمان د بوټي حاصلات مخ پر ډېرې دودي له هم دی عمله وضعیت ډېر پیچلی دی. زما په نظر دا برخه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ خبرو او تعامل ته اړتیا لري، باید ولیدل شي چې د افغانستان تریاک چیرې قاچاق کیږي. دا تریاک په حقیقت کې په اروپا کې زموږ متحده هیوادونو ته قاچاق کیږي. هر هیواد باید خپله پرېکړه په خپله وکړي، خو لکه څنګه چې ما له خپلو سیالانو سره خبرې کړي، هغوی هم د دې موضوع په اړه له طالبانو سره د خبرو پلویان دي.
په داسې
حال کې چې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د ټام ویسټ په ګډون د امریکا استازو د لومړي ځل لپاره سږ کال د اسد په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د نشه یي موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په لاره کې تر 9 میلیارد ډالرو ډیر لګښت کړی دی، خو د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره د امریکا مستقیم مرستې ودرول شوې او اوس امریکا دې مرستو ته د محتاجونو د درملنې او کوکنارو د سروې په برخو کې د ملګرو ملتونو د لارې دوام ورکوي. که څه هم اروپایي مقاماتو تر دې مهاله د نشه یي موادو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې او طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د جرمونو کمولو او نشه یي موادو د څارنې د برخې تحلیلګرې مېرمنې تیودورا ګروشکووا ازادي راډیو ته ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر اتونکو کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم
ونیسي.
په افغانستان کې د عمان له بوټ څخه په استفادې سره د ښیښې د تولید په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې ازادي راډیو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت راپورونو ته په کتو سره وموندله چې د عمان بوټي روزل او پروسس د افغانستان درې ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت راپورونه ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 1,60,000 کیلو ګرامو ډېر عمان بوټي نیولی دی. په داسې حال کې چې په 1400 شمسي کال کې دا اندازه یوازې 1,512 کیلو ګرامه وه.
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 9.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي دې ادارې ته څرګنده شوي چې په افغانستان کې د تیزابو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستلو د ښیښې تولید ډېر کړی دی. دا اداره وایي که څه هم دوی په عمل کې وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی، خو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې نیول د دې څرګندوی کوي چې د ښیښې تولید ډېر سوی دی. موږ په دې اړه د یو این او ډی سي د څېړنې د څانګې له یوه تحلیلګر برایس پارډو سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په افغانستان کې ولې د ښیښې تولید ډېر سوی دی.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs, unlike heroin, which comes from poppy or cocaine.
د هیروینو برعکس چې د کوکنارو په مرسته تولیدېږي، د کیمیاوي نشایي موادو د تولید کچه معلومول سخت کار دی، ځکه چې د کښت نشتوالي په صورت کې نشي کولای چې د موادو د تولید کچه یې اټکل کړي. موږ د نیول شوې ښیښې پر اساس اټکل کړه چې د ښیښې تولید او عرضه ډېره شوې ده، خو موږ نشو ویلی چې د عمان له بوټو څخه په استفادې سره چیرې او څومره ښیښه تولید شوې ده. په دې راپور کې له بېلابېلو کیمیاوي نشایي موادو څخه د ښیښې پر احتمالي تولید بحث شوی او دې تخمینی نتیجې ته رسیدلی یو چې د عمان له بوټي څخه د ښیښې د تولید کچه لوړه شوې ده، ځکه چې دا مهال عمان د نورو تیزابو په پرتله ډېر موندل کېږي او نورو تیزابو او کیمیاوي موادو ته په کتلو سره له یوې کیلو افدرې څخه څو برابره ښیښه تولیدېدای شي. یو تصور او روایت داسې دی چې په افغانستان کې د ښیښې د تولید یوازینۍ سرچینه عمان بوټی دی، خو دې تصور ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. پوښتنې دا دي چې د ښیښې تولید به څومره دوام وکړي او د ښیښې په تولید کې څومره کسان کار کوي.
په افغانستان کې د ښیښې د تولید د ډېروالي لامل څه دی؟
But it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي. د ښیښې د تولید کچه په اسانۍ سره لوړېدلی شي، خو هیروین بیا داسې نه دي، هغه تریاکو ته اړتیا لري. دغه ډول د کوکنارو په پرتله د عمان بوټی ځانګړې جغرافیا او اقلیم نه غواړي، هر وخت یې راټولولی شي، خو کوکنار بیا د راټولولو ځانګړی موسم لري. دې ټولو عواملو ته په کتلو سره اټکل کولای شو چې په دې وروستیو کلونو کې ښیښه ډېره شوې ده. بله دا چې د جنوب ختیځې آسیا او د شمالي امریکا په پرتله چې هلته نشایي مواد تولیدېږي، افغانستان تر اوسه د ښیښې د تولید په یوه ستر لوبغاړي نه دی بدل شوی.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation has
په داسې حال کې چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت یې کم کړی او د نشایي موادو د تولید مخه یې نیولې، نو بیا ولې د ښیښې تولید ډېر شوی او د دې ډول نشایي موادو ډېروالی افغانستان سیمې او نړۍ ته څومره ګواښ دی؟
ښیښه د ډېروالي وړتیا لري او تولید هم د کوکنارو بوټو ته ضرورت نه لري. د ستونزو په اړه یې ویلی شم چې د ښیښې کارول او په هغې اعتیاد له نباتي نشایي موادو سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. څوک چې له ښیښې او له هغې څخه له جوړو شویو موادو څخه استفاده کوي، په ځانګړي ډول خالصه ښیښه، هغوی له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د درملنې په برخه کې امکانات او د ښیښې د درملنې لارې چارې محدودې دي، خو د نباتي نشایي موادو معتادینو لکه هیروین او داسې نور د درملنې بېلابېلې لارې چارې او امکانات شته. که د ښیښې تولید همداسې دوام وکړي، نو سیمې ته ستونزې راپیدا کولای شي. په نورو هیوادونو کې د ښیښې تولید کېدای شي چې د آسیا، امریکا او اروپا د مارکیټونو غوښتنه پوره کړي، خو په افغانستان کې تولید به یې ګاونډیو هیوادونو ته جدي ستونزې رامنځته کړي، ځکه چې دا هیوادونه دا مهال له نباتي نشایي موادو سره لاس او ګریوان دي. داسې ژر د نشایي موادو د ډول بدلون به د درملنې او خلکو ته د زیانونو راکمولو په برخه کې ستونزې راپیدا کړي.
Recently we had reports that
by وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره د نړۍ په ځینو هیوادونو لکه بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې معتادینو له نباتي نشایي موادو څخه ښیښې ته مخه کړې ده. دا کار څومره خطر لري او آیا د اووردوز لامل نه ګرځي؟
To me, it's not clear that there has been this transition.
د نشي موادو په لوی مارکیټونو کې د بدلون په اړه معلومات نه لرم، خو لا هم زیرمه شوی هیروئین دی بازارونو ته رسیږي. که د کوکنارو د کښت بندېدل تر یو کال ډېر وغځېږي، بیا به وګورو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشایي موادو ډول څومره بدلېږي، چې په دې کې د کیمیاوي نشایي موادو لکه ښیښې، فنتانیل او داسې نورو غوښتنه هم شامله ده. موږ په اروپا او امریکا کې د هیروینو معتادین ګورو چې ښیښې ته یې مخه کړې، خو په سترو نړیوالو مارکیټونو کې لا هم د دې شاهدان نه یو چې ګواکې د افغانستان نشایي مواد دې هلته کوم تغییر راوستی وي.
طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم کړی دی، مګر د ملګرو ملتونو له نشایي موادو سره د مبارزې ادارې راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د هیروینو تولید او قاچاق دوام لري. نو دا څنګه اولی
وای هاو از اټ پاسیبل؟ We're finalizing the survey for this year, for 2023.
موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د 2023 کال سروې نهایي کولو ته نږدې کړې، خو په دې برخه کې وروستی شمیر تر اوسه معلوم نه دی. په داسې حال کې چې موږ ګورو د کوکنارو کښت راکمیږي، چې یو این او ډی سی په خپل راپور کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. د نشایي موادو نیول څرګندوي چې لا هم د نشایي موادو کاروبار روان دی. معلومه نه ده چې د کوکنارو د کښت دا سرچینه به څومره د نشایي موادو پر نړیوالو مارکیټونو اغیز وکړي. دا چې تاریخ ساتل کېدای شي، ځکه نو بزګران او د نشایي موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې زیرمه یې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز دومره ژر پر نړیوالو مارکیټونو اغیز نه کوي، په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت کم شوی خو پر اروپایي بازارونو یې اغیز ډیر وخت اړتیا لري.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
ترونه اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو. ځینې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي او د دې معتادینو د کورنیو غړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي. د جنوبي ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله نشو ته مخه کوي او تر درملنې وروسته بیرته معتاد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له یوه زندان څخه تازه 200 معتادین تر څلور میاشتنۍ درملنې وروسته خوشې شول. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه 200 متادین تر درملنې وروسته د طالبانو د حکومت له زندان څخه آزاد شول. ځایي چارواکي وایي دغه متادین د دې لپاره څلور میاشتې د زندان اړوند د درملنې په یو مرکز کې ساتلي و چې نشي موادو ته لاسرسی ونه لري، او د نشي موادو تر پرېښېدو وروسته خپل کورنۍ ته روغ وسپارل. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د متادینو د درملنې د مرکز مسؤول لال محمد د متادینو د آزادولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د څلور میاشتو وروسته خوشی کوو، که څه هم وابستی و خطونه پسې راسي هم یې موږ نه خوشی کوو. ژر دغه 200 کسانان نن خوشی.
د هلمند ولایت له زندان څخه آزاد شوي متادین د نشي پرېښودلو او روغتیایي حالات له امله خوشحاله دي او وایي چې نوی ژوند یې پیل کړی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي هغه متادین چې تر درملنې وروسته له روغتون او زندان څخه خپلو کورنۍ ته ستنېږي باید د بیا متاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار زمینه ورته برابره سي. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکی جمیل وایي ډیر داسې معتادین لیدلی دي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره سوي خو بیرته نه دي معتاد سوي.
چې تداوي وشي په اوس پر کارو کسه برابر سي. زیات کسان ما خپل لیدلی دي خو بیا دا کار نه دی کړی. کار کسب نه نو بالا بس پر سر درد لی بلې په لستر کې بلان واره دنده چې په مخ کړه کوي. کار خاص د بیکاری څخه کارونه پیښیږي.
ځینې هغه متادین چې تر درملنې څو میاشتې وروسته بیرته متاد شوي د خپل اعتیاد لامل بیکاري بولي. حمیدالله چې تر درملنې یو کال وروسته بیرته متاد شوی او اوس بیا د متادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستر شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه په هغه کمپ کې مې 35 شپې تېرې کړې، جوړ شوم. یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېده. بیکاري وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات باره نو دلته کښېنه، بیکاري د لاسه یو دود وڅکوه، هلته کښېنه، باره بېرته اخته شو.
احمد شاه هم د ورته ستونزې له امله بیرته معتاد شوی او اوس د بیا درملنې په لټه کې دی.
د دغه خپل د بیکاري د امله سه چې موږ کار او ژوند او زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته منشیت فکر.
د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې یو شمیر متاجین راټول کړه او بیا یې د دې لپاره په زندان کې وساتل چې نشي مواد په لاس ورنسي. خو له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د کابل او کندهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د متاجینو د ساتنې او درملنې مرکزونه هم جوړ سوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکو شکر الله د ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې لري، خو په اداري برخه کې د کار د نشټوالي له امله دې ته اړ سوچي پلاسي کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو سامان خرج کړي. شکر الله چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی. وایي چې ټولګیوال مې په لویو ادارو کې کار کوي او ځینې ستر کاروبارونه لري، خو ما د نشو له امله هغه لاسي کراچۍ هم له لاسه ورکړه. دا چې شکر الله ولی او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
دورس کاره مکتب ده او دو کلمو انسټیټیوټ ویل اداره او منیجمنت. ما چې کله انسټیټیوټ خلاص کړ بس چار سه کار پیدا نه کړ، نور مجبور شوم چې یو چار ټایر کراچۍ پیدا کړم او هغه کې د ماشومان د لوبو شان سامان خرڅ کړم، سیمزاري او دا توپ مو دا شان. آهستا آهستا کله چې کاروبار ته مو دا ورکوله کرا کرا بل ملګری بعد ملګری ولا سره مونږ بیا آهستا آهستا ورسره نشه شروع کړل. درې کاله کېږي چې مخدره مواد ته ما شروع کړی و. اول ځل مې چرس استعمال کړل او وروسته د هغې نه مې بیا شیشه شروع کړه. البته چې ډېر تاوان نه کړي دي مونږ، اول خو د مغزي تاوان د مغز ډېره تر خراب کړي دي، یعنی پوچۍ مغز، او بل د بدن جسامت غټېدو نه مخه نیسي. مونږ خپل کاروبار ته رونق نه شو ورکولی. کله به م چې نیشه کوله د خپل د سرمایې نه به مصرف کوو، څومره به م چې ګټلې هغه به م په نیشه مصرف کړي. کله به م چې سرمایې ته وکتلې بیا به م هغه سودا چې څومره راوړې وله او هم نشوه پوره کولی. کراچۍ نه مې د دې مصرف پیدا کول. مور ته یا ورور ته بل ته به مې دروغ ویلې. کراچۍ ته مې سودا راوړم، دوه درې زره روپۍ به ما ترېنه واخیستلې. حتی چې ما هغه خپل همزوري ولا همصنفیان د مکتب د وخت د متعلمینو بل د محصلۍ وخت چې هغه ملګري نو هغه مانه بالکل یاد ووتل، ځکه په دې چې اوس مونږ نیشې ته مخ وکړه او هغوی درس ویلې یا کاروبار یې دا نیشهیي مواد نه استعمالول، یعنې مونږ نه ډېر لرې شول، فاصله یې واخیستله. په اجتماع کې ټولنه کې کدی کدی ځوان زوړ د ښځې د ماشوم به ټولو نفرت دس کراتي، وایا پوډری راغی او شیشه یې راغی، یعنې دا نیشه شیشه د شه د چا د په کې راګیر شي سړی، لکه د مجنون د لیلا قصه ده. نو عشق دایلی به ورته دې ته ویلې چې والا همدغه ده، نو دا نیشه به مونږ سره وده چې فکر به م کوو چې ټوله دنیا مونږ سره ده، یعنې دونه باید وخت عمل ده. حتی ما دونه ترخه خاطر داسې غره بند راغی، وخت راغی چې کور کې مې مور ته ورتېرې ګورم، مور ډېره مهربانه پنځوس روپۍ ما ترېنه وغوښتلې. نو هغه ویلې نشته دې دا د هغه ده، نو یو چای جوړ شي کوله کور کې هارمونۍ مالې نشته دې پیسې وای نه. هغه نو زه چې راوتلم کله بیرون دا چای جوش مې داسې پلغه ته وکړه چې د کاره وغورځي، او مې مور ته دتې ورته ویلې چې مورې هم دا به اوس واخلم زه به کباړي ته وړم خرڅه به کړم. بس مور مې راته ویلې چې آپه هغه دغه ما ته ډېره ترخه خاطرې وه. پلار مې راته ویلې چې مونږ خو اولاد غوښته خدای نه، خو دا رقم اولاد هم نه غوښته چې اوس دا نیشه وکړي یا مونږ په دې ټولنه کې وشرمئ. نو که چېرته ما نیشه نه کوله نو زه به ډېر په جدي رقم باندې د ورونو خوا نه حمایتېږم، په کار کې به مې ډېر رونق وو. یعنې زما د ډېر وړکتوب نه د تجارت سره مینه وره، نو اوس به مونږ هم ډېر غټ تجاران وو، ځکه ما پشتبانه مې ډېره قوي وله ورونه مې، ما سره کولی شو چې مرسته وکړي. خو چې مونږ نیشایان وو هغوی هم ویل چې مونږ ته اوس پیسې ورکړو، دا کاروبار پرې نه جوړوي، په نیشه مصرفوي. په همدې وجه دوی رس کلاس اخیستې، زمونږ کاروبار بېخي صفر.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د افغانستان په ډیری هوټلونو او رستورانتونو کې د قیلون په نوم چلم څکول کیږي، او دا کار اوس د ځوانانو لپاره فیشن ګرځېدلی دی. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا پټې کیسې څه دي او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشی په خیر راغلی.
خیر یو سی تام سړی مشی، دا څومره ګڼه ګوڼه ده، چیرې کینم؟
راځه نن به داسې ځای درکم چې ته خپله ووایه شاباس. و ما پس رازه
خسام آده
دا غده دا کوتا دا
خواه دا کوتا دا
او دا کوتا دا دا بیخی خاصا کوتا دا تا خوزه مونگ نازه ولای میل مایه لدیر وقت دلت رازه کننو مونگ دا کوتار چا تنور کهو
پلان منزل که خلق دیر شوی نیدی
او دیر شوی دی
دا خلق خوچ ما ولی دل طول و یاد چرس و سگریتی لگه ولی او یای نور نشی که ولی
او مونگ تر نور و تلون خ خدمت کو زکم مشتریان ورس پا ورس دیدیگی
خیر تو ورش ما تا چرس راولا
پرغبر گسترگو ام دا وسی راولم
اوف تو بیا دست بیو بورا قسم دخمونی چی را سروی چی دورد چی اوف دا دروازه ولی نکلاسوی زیر کوا دروازه خلاسه که
تو که
زیم
دا چال دی زیر کوا چوز بستیو نداری تا بیا چخص کولی دی
تو اوز دا ایسابو که تا پریده کوتی دمی ورسوا
رزا دل تا لازمه پروگا کیگ دا
دا غده کیمی خلاس
پا تخزینو که ونه غرزگی لگی تیاد کوا
نه غرزگم پام میده
خیالم دا چه وست ونه غرزگی لگی تیاد کوا
خواه
پر داغا توشک کینه
سما دا کینم خواه بابا خو بو نوی خبر شوی
بابا چنگه نوی خبر شوی تا پا نیمش پا کور ترازی او بابا با نخبریگی بابا تر دیر وقت پوری در تا منتظر و هم دا وستوی در شو
دا خود دیر باد باشو خواه چه ویل
بابا دیر پا قار و ویلی زبا ور سر جوشم ویلی چه زبا ایگم دای نشک بی او چیر تا دی
نو بابا چنگ پوشو چه زن نشکم
بابا خبر دی آنده چی اغا اوتالم ور معلوم دی چه تا حال تا نشک بی
چه ور تا ویل چه زن نشکم
پولا کورانه خبر دا چه تا نشک بی بابا با ولی نوی خبر
راځه
امیر صاحب اجازه ده
راځي راځي وکیل صاحب مهرباني
سلام
علیکم ستړي مې په خیر راغلی
سات مخده
په خیر راغلی تشکر سلامت مهرباني په دغه مخ مخ چوکي کې نه
سم ده امیر صاحب مننه
وکیل صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاس
امیر صاحب خبره دا ده چې مونږ یو فیصله کړی ده
څنګه فیصله مو کړی ده وکیل صاحب
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي مواد پر ضد مو مبارزه شروع کړی ده
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی ښه ځکه همکاري در سره وکم
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو کړه چې زموږ د نهي مربوط بزینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي
او ما هم دا خبره اورېدلې ده خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی
مونږ یې ثبوت لرو نور وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم
ښه ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې نو ما ته څه ویل لرې
ویل یې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله موږ د امنیت قمندان ته ورځو که هغه یې هم مخه ونه نیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې یم تاسې ثبوتونه راوړئ زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم دا کار می ونه که بیا زما په باره کې د امنیت قمندان ته شکایت وکړي
خیر یو سی امیر صاحب بس د سبا له خیره ثبوتونه در ته راوړم
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
ده زهرو کاروان